درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبري له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمه شته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره ومومي، خو د دوی په وینا پاکستان ستانی لوري د دوی پچیر نیت نه درلود. لبل خو د پاکستان امنیتي سرچینو د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دي د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه رمنلې. ملګری ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعاتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یوه راپور کې چې نن سه شنبه یې خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. په راپور کې راغلي په جولای میاشت کې د 1490 کلونو ترمنس تر شپې تو زیات شزی او چونی نیول شوی وي، چې په خبره له څو ساعتونو نیولې تر ویش پی پورې د طالبانو په بند کې تیر کړی دي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې باندې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دو شنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د ختمېدو لپاره خپل ټول تر 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیه په لویدیځ کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوې دي. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت 4.6 درجې وو. د دې زلزلې مرکز د ترکیه په لویدیځ بالکسیر کې د سندرګي سیمه وه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیا او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکوي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته پرېږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا چهارشنبه په لومړۍ یوورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربهتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 اوره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا نن سه شنبه د بنګلاديش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ال اس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې بو واورې. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان خبري له خنډ سره مخامخ شوي. د طالبانو حکومت او ایران د سرحدي همکاري په پراختیا سلا وکړه. د ملګرو ملتونو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
کوئی ته الحمدلله د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیه د کډوالو اداروي په دغه هیواد کې تر 10,000 ډیر افغانان بندیان دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ترکیه په استانبول کې د طالبان او پاکستانی پلاو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې لا هم د کومي هوکړې راپور نه دی ورکول شوی. یو شمیر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو په خبرو کې د دواړو لوریو د پلاویو په حواله یو بل په نه هم ژغی تورن کړی دی. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی د رغند خبرو چې نتیجه ولري هر ډول هڅه کړي، خو داسې ښکاري چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وټلو هڅه کوي. پاکستانی رسنوی بیا د دې هواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړی او ادعای کړی چې طالب پلاوی څو ځله خپل دریز بدل کړي او له همدې عمله اوس مهال خبري اترې په ټپه ولاړې دي. د دې موضوع جزئیات واپري.
د ترکی په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی د خبرو نن څلورمه ورځ ده، خو لا هم د کومې هوکړې په اړه خبر نه دی ورکول شوی. خو یو شمېر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو د پلاوی ترمنځ اختلافاتو راپورونه ورکړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه د اکتوبر په 28مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ادعا کړې چې طالب پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړې، خو په ټکو یې داسې ښکاري چې پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. په بیان کې دا ادعا هم شوې چې د پاکستان په پوز کې ځینې کړې د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. وړاندې راغلي چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دا نشي کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون دا هم ویلي چې د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي او چې پاکستان باید متوازنې منطقي او معقولې غوښتنې وړاندې کړي. که څه هم په دې بیان کې د پاکستانی پلاوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو پرون د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې و چې پاکستان د ٹی ٹی پی او بلوچ ازادي غوښتونکو په وړاندې د طالبانو د عملیاتو غوښتنه کوي او دا هم غواړي چې طالبان دې په دې ډلو د ترهګرو ټاپه ولګوي او مشران دې لاستړلي اسلام آباد ته وسپاري. پاکستانی رسنیو بیا د دې هیواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړي او ادعای کړي چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي چې له همدې عمله اوس مهال خبرې اترې په ټاپه ولاړې دي. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ دغه هیواد د پلاوی په حواله راپور ورکړی چې طالب پلاوی د خبرو په جریان کې کابل سره اړیکې نیسي او خپلې خبرې بدلوي. جیو نیوز په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې په دریمه ورځ خبرو اترو اتل سات دوام وکړ، خو کومه پایله ترلاسه نه شوه. په راپور کې د پلاوی په حواله دا ادعا هم شوی چې د خبرو په پیل کې طالب پلاوی په افغانستان کې د ٹی ٹی پی موجودیت تایید کړ او د پاکستان له غوښتنو سره موافقه وکړه، خو د سرچینې د ادعا له مخې له کابل سره تر خبرو کولو وروسته هر څه رد کړل. د پاکستان دولتي اژانس آی پی پی په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی پلاوی کابل ته خپل وروستی دریز وړاندې کړي او طالب پلاوی ته ویلي چې د ترهګرو ملاتړ دوی ته د منلو نه دی او باید د دغه ملاتړ د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې چې پرون د اکتوبر په 28مه د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی و چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې په ډیری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوی چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه وشي. په خبر کې راغلی و چې د درېمې ورځې د مذاکراتو په پایله کې به د اوربند د غزیدو، د لارو د بیرته پرانیستو، د بندیانو د خوشي کولو، د راتلونکي ناستې د وخت او ځای او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه وویلي. د استانبول ناسته د روان اکتوبر په 15مه پیل شوی او ویل کېدل چې درې ورځې به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19مه شروع وه. په هغه ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. په دوهم دور مذاکراتو کې بیا د طالب پلاوی مشري حاجي نجیب کوي چې مخکې د استخباراتو ریاست اداري مرستیالو. په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسون یو غړی انس حقانی، د بهرنیو چارو وزارت لومړی سیاسي رئیس نور احمد نور، د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس نور رحمان نصرت او د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی شامل دي. د غراز یو شمیر پاکستانی خبريالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسول، د پوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ګډون لري. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یو اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړي او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایي بریدونه کړي. له دې وروسته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه ډول سخت نښتې وشوې چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکول شول. د غراز د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 28مه د 13مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د سرحدي همکاري په پراختیا خبري کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر پرون په کابل کې په یو غونډه کې د سرحدي همکاري د پراختیا او د خپل ګډو پلو د شمدریات لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصيل له احمد تکلو وري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پولې د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دارول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شو ویلې دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې په خوای له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایرانی چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتی چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 1400 راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو اوس یو ځل د امریکا او جاپان د موافقې په اړه یو راپور لرو. امریکا او جاپان موافقه کړې چې په خپل منځ کې اقتصادي اړیکې پراخې کړي او د نادره طبیعي منرالونو لپاره به پر چین اتکا کم کړي. دا موافقه له توکیو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کتنې په ترڅ کې شوې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریا ستوري را سره ده. له دې واورو
بلې څرمن صاحب مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ټوکیو څخه د کتنې په ترڅ کې د جاپان د لومړی خزینه صدر اعظم سانایا تاکایچی ستاینه وکړه، او په داسې حال کې چې د هغې د پوځي وړتیاو د زیاتېدو د ژمنې هرکلی وکړ چې دواړو لورو د سوداګرۍ او نادره طبیعي منرالونو قراردادونه لاسلیک کړل. تاکایچی چې یوه اونۍ مخکې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو آبه چې په 2022 کال کې ووژل شو د لارې امپایروه ده. آبه د ترامپ نږدې متحد او د ګولف د لوبې ملګری و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ وویل د جاپان صدر اعظم همدارنګه ژمنه وکړه چې ترامپ به د نوبل د سولې جایزې ته ونوموي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دواړو هیوادونو د هغو پروژو لیست خپور کړی چې جاپانی شرکتونو ته په متحدو ایالاتونو کې د انرژي مصنوعي ذهانت او نادره طبیعي منرالونو په برخه کې تر 400 میلیارد ډالر پورې د پانګونې زمینه برابروي. توکیو د روان کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د ترامپ لخوا پر وارداتي توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي له مجازاتو د خلاصون لپاره د یوې معاملې په توګه د 5.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګونې پور او ستراتیژیک ضمانت امتیاز متحدو ایالاتونو ته ورکوي. دغه موارد ښایي ترامپ له هغې غوښتنې په شکل چې توکیو د چین د تهاجمي دریځ په وړاندې د خپل امنیت لپاره ډیر لګښت ځانګړی کړي. میرمن تاکایچی ژمنه کړې چې د دفاعي لګښتونو د ګړندیو پلانونو لپاره به د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه تر 2% پورې ورسوي. ترامپ چې د توکیو په اکاساکا مڼۍ کې له خپلو سیالانو سره د خبرو د میز تر شا ناستو، میرمن تاکایچی ته وویل هغه پوه چې زه یې له شینزو او نورو څخه لرم، تاسو به یوه له لویو صدراعظمانو څخه شئ. ترامپ زیاته کړه چې د جاپان د لومړی خزینه صدر اعظم کیدل یوه لویه خبره وه. ترامپ د چهارشنبه پر ورځ جنوبي کوریا ته سفر وکړ، چیرې چې نوموړی به د دې هیواد له ولسمشر لی جای میونګ سره وګوري، او د پنجشنبه پر ورځ به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره کتنه ترسره کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 10,000 د زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي د روان کال له پیله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې تر 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه د افغانانو ده. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته بیرته استول شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشته یو افغان کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیه د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانی شوی او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیه ځان رسولی و. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي، د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوم، او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کیمپ کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې د تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولي دي. د دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوی چې ډیره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبادي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشته د جمعې پورس په سین کې ډوبه شو. د ترکیه ساحلي ګارد ویلي چې لدی پیښې دوه کسان ژوندۍ ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورون کې ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال پیل رئیس نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې پروسیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې پروسیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې وخت ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د خوست ولایت په موساخیل، ګربز او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو د کانالونو د جوړیدو پروژې او خلکو ته د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. دا پروژې چې د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام او همداراز د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې یو میلیون ډالرو په ارزښت پلي کیږي، له څلورو میاشتو بیا تر یو کال پورې وخت نیسي. مسئولان وایي چې په دې پروژو کې به تر یو نیم زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه هم برابر شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا یو میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او ترڅنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته سکی دلی. د خوست د ګربز اوسیدون کې رفیع الله مشال رادیو ته وویل
خو ست الحمدلله د پروژه پر تک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو، کوم لای په واسه سر کې میش لاوی او خصوصا میش دغه پروژه څخه دا نه راهله کې چې داسې ډول پروژه دار ډول کوینه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلی کې په کاروبار د دې په قربانی بوخت وسطی
د دې پروژو په لیکي دوله لپاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه در ویزر ډالر او بیا د خړو او کرنې ادارې نګدې دولکه ډیر زره ډالر ورکړي دي. سره له دې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډیره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوې دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلباد شو ویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. خوست خلکو د مځکو د حاصل خیزۍ لپاره دا اوبه چې ځون سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلات کومې پخې وچې شوې دي هغه په عضوي موادو بدل شوې دي او عضوي مواد به ځون سره رول دی. مونږ خورې پوره حیاتي اهمیت لرلو، خو په داسې حال کې چې مونږ دې واس نه لرلو چې دا اوبه خپل مځکو ته راهنمایي کو، ځکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوص دونکو په ګربزو، موساخیلو او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي. دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د ارتیا او په پرتل لیک دي او اړوند اداري همدارنګ نړیوال بنسټونه د خپل امراستې ډیری کی. د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر الدین ویل
نه را د سیده غدولین نه د غډنګي غشتنه بار بار میجو نه کی چې مشته دغه نه را دغس
دنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیزو روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي منی اوایي دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامداره توګه اړوند دوی دارو سره شریکي کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
د 1415 کال دپاره الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیا یو د واش په برخه کې بیا راغونې کوم کورونه چې دي په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي. انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې مونږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله مونږ هغه کورونه ته آماده یو چې دا سره کانته انکشافي کورونه ولس ته وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګه د سپیری او ترزیو علي شیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلې کړې وي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځنګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندیښنه شولې ده. د سازمان ویلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخېستنې ده دا بحران لا پسې ژور کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځنګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړي او بیکاري او فقر زیات کړي. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل ایکسپانه په بیان کې خبرداري ورکړي چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتیدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنې نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنگي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته ویل
ترې چند سال اخیرم
کې دی وای په دې وروستیو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې لمنځه وړي. په دې تیر دوه کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولای. هغه خواري خواسي عباس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم ساله متضرر شوه هستیم.
د همدی ولایت د مقر ولسوالی یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته سونه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بی پایله شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه لکه بلې خانه عاید
لري او نه هیڅ منبع درآمد دی.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. د غرض له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخ استنیدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته ویل
د غربت د حکومت څنګه ته نشه روپی راکړې بیا مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به د غږ څو پورته کې دي مونږه وا غږ به څو کاوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړ وړ بچان دي او کار روزګارم نشي کولای او چې دا څو کې کولای سم کار روزګار نه سي دي به صحیح حساب کې
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غوړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل
کاسه کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ امر څنګه د کړې دلته کار هم نشته چې خاون ملاو شي او هلته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنه چې ډاکټر ته یوسو ډاکټر
په واره
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په راپور کې ویلي چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوی. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړې چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالۍ او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیر د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو